السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ دغه پروګرام د شمشاد زادران په تخنیکی همکارۍ خبريږي په دغه پروګرام کې اوري چې افغان حکومت له امریکا غواړي څو دغه هیواد په اړه د نوې ستراتیژۍ په جوړولو کې د دوی نظر واخلي او د تروریزم په لمنځه وړلو ډیر تمرکز وکړي نور مهم مطالب هم درته خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې وروسته ملالۍ بشیر وړاندې کوي اوري ترکیه وایي د دې هیواد الوتکو د عراق په سنجار سیمه او سوریې په شمال لویدیځ سیمو کې پر کورد سختدریزو بمباري کړې ده د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان رئیس په د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره نن په ماسکو کې وویني خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه اکرام الله اکرام اوروي
ولسمشری مانی وای له تروریزم سره د غیزمنې مبارزې لپاره باید امریکا د ترهګرو مرکزونه چې هر چیرته وي په نښه کړي د افغانستان مشرانو جرګې د بلخ وروستۍ پیښې د عاملینو د مجازاتو غوښتنه کړې ده او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي سکل په ننګرهار او هرات ولایت کې د کاروبار وضعیت په سلو کې یولس ښه شوی دی ولسمشری مانی وای له تروریزم سره د غیزمنې مبارزې لپاره باید امریکا د ترهګرو مرکزونه چې هر چیرته وي په نښه کړي د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره له افغان دولت سره مشوره شوې او افغان حکومت لومړیتوبونو ته په کتو خپلې غوښتنې مطرح کړي چې پکې د تروریزم او مخدره موادو سره په اغیزمنې مبارزې ټینګار شوی دی ښاغلی مینپال وویل
تروریزم سره مبارزه موثره او اغیزمنه غواړو په دې معنی چې تروریزم چیرته دی او له کومه ځایه راځي همدا به غوښتنه ده
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په یو نیلن شوي سفر افغانستان ته راغی او د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو سره یې وکتل ښاغلی ماتیس په یو خبري ناسته کې وویل چې د ملي یووالي حکومت ښه رهبري لري او د ډونالډ ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي به افغان حکومت ته اعلان کړي د افغانستان مشرانو جرګې د بلخ وروستۍ پیښې د عاملینو د مجازاتو غوښتنه وکړه محمد علمی زیدیار چې د نن ورځې د جرګې مشري کوله ویل هغه کسانو چې په دې مسله کې غفلت کړی باید لوی څارنوالۍ ته ور وپېژندل شي
هغه کسان چې په دې مسله کې غفلت کړی دي دا باید تحقیقات وته او لوی څارنوالۍ ته معرفي شي تحقیق وشي په خپل جزا کې ورسیږي ځکه چې زمونږ او تاسو د سل نه زیات تر دوه سوه پورې د مونږ او تاسو فرزندان پالته شهیدان شو
په ورته وخت کې یو شمیر سناتورانو د دغه پیښې په تړاو د افغانستان دفاع وزیر عبدالله حبیبي او لوی درسیز قدم شاه شهیم له استعفا هرکلی وکړ او ویویل هغه کسان چې په دندو کې پاتې راځي باید خپل ځای نورو ته پرېږدي دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې په ورځ د بلخ په 209 شاهین قل اردو حملې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله د دغه پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د دوی سروې خي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په ننګرهار او هرات ولایت تونو کې د کاروبار وضعیت په سلو کې یولس ښه شوی دی د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس صدیق الله نصرت نن په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې اړه د دواړو ولایتونو کې په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي خو د ښاغلي نصرت په خبره په بلخ او کندهار کې بیا په روان میلادي کال کې د کاروبار وضعیت نامناسب او د تولیداتو کچه ټیټه وه نوموړي وویل چې اوسمهال افغان سوداګر د زیربنا برېښنا اداري فساد نامنۍ او د ځمکو نشتوالي له ستونزو سره مخ دي په ورته وخت کې د سوداګرۍ وزیر همایون رسا که څه هم د سوداګرو یاد ستونزمنی خو وایي چې د حل لپاره سناسه عملی کارونه شوي او هڅه کیږي چې د سوداګرو ستونزې حل شي کورنی خبرونه پای ته رسیږي د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
د پاکستان په قبایلی سیمه کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږ نهه کسان وژل شوي دي د قبایلی سیمو د پارچنار ښار اداري چارواکی عارف خان وایي چاودنه په یوه مینی بس کې شوې چې د شیعه اقلیت سیمې کرم ایجنسۍ څخه د تیرېدو په حال کې وو په دغه سیمه کې له ډېره وخته نژادي تاوتریخوالی روان دی عارف خان وویل چې په نهو وژل شوي کې یوه ښځه او دوه کوچنیان شامل وو ده وویل چې په دې چاودنه کې دیارلس کسان ټپیان شوي دي تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی پاکستانی طالبان او نور سنی سختدریځې ډلې په پاکستان کې پر شیعه اقلیت حملې کوي او هغوی له اسلامه وتلي ګڼي ترکیه وایي د دې هېواد الوتکو د عراق په سنجار سیمه کې او د سوریې په شمال لویدیځ سیمو کې پر کورد سخت دریځو بمباري کړې ده. د ترکیه پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا حملې په سنجار کې د کردستان کارګر ګوند د مخنیوي په هدف سوي وې چې په ترکیه کې د حملو لپاره وسلې او مهمات لیږل. د کردستان کارګر ګوند په ترکیه، امریکا او اروپایي اتحادیه کې تروریسته ډله اعلان سوې ده. کردستان کارګر ګوند په سنجار کې وروسته له هغه ځای وموند چې داعش سیمې لاندې کړې او کردستان کارګر ګوند د یزیدي اقلیت مرسته وکړه. داعش په 2014 کال کې د یزیدي اقلیت ځپل پیل کړل. د کورد پوځ یو مشر قومندان جنرال سمی بوسالی وویل په سنجار کې ترکی هوایي بمباریو 15 کورد پشمرګه سرتیري وژلي دي. ترکیه په دوامداره توګه د عراق او ترکیه پر سرحدي سیمو بمباري کوي چیرته چې د کردستان کارګر ګوند سخت دریځې ځای پر ځای دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان رئیس به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره نن په مسکو کې وویني. د دغه سازمان عمومي منشي لامبرتو زانیر له دوشنبې څخه تر پنجشنبې پورې روسیې ته سفر کوي. دا وروسته له هغه چې یو امریکایي روغتیایي کارکوونکی چې د یاد سازمان د څارونکي په توګه یې د اوکراین په ختیځ کې کار کاوه هغه مهال ووژل سو چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یو موټر په مځکه کې د ایښودل سوي ماین له کبله تخریب سو. لامبرتو زاینیر دوامداره د جلاغوشتونکو د تهدیدونکو چلند او د څارونکو د حرکت په وړاندې د محدودیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له زاینیر سره د خبرو تمرکز به په اوکراین کې د حکومت او جلاغوشتونکو ترمنځ د جګړې پر ختمولو وي. په دې جګړه کې له 2014 کال راهیسې تر 9900 زیات کسان وژل سوي دي. امریکایي څارنوالان وایي دوی به وښیي چې یو ایراني اول اصله ترکی تجار په غیر قانوني توګه پر ایران د امریکایي بندیزونو د ایسته کولو په دوسیه کې په دسیسه کې لاس درلود. د دوشنبې په ورځ د امریکا په منهاتن کې د یوې محکمې مرستیال څارنوال دینس لوکارد وویل چې دوی به ثابته کړي چې رضا زراب او له ده سره په دسیسه کې نورو همکارانو د هغه مهال ایراني ولسمشر محمود احمدینژاد ته په یوه لیک کې د ایران د حکومت او تجارتونو لپاره د میلیونونو ډالرو د پروسس کولو خدمت وړاندې کړی و. زراب هغه وخت له لوړو رتبه حکومتي او بانکي چارواکو سره په ایران او ترکیه کې کار کاوه چې دغه دسیسه پلی کړي او ګټه یې د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران ایراني بانکونو او ایراني هوایي شرکتونو ته ورسېده چې ورباندې نړیوال بندیزونه وو. درویشت کلن زراب د 2014 کال په مارچ میاشت کې ونیول سو او تورن وپیژندل سو. د منهاتن د محکمې مرستیال څارنوال دینس لوکارد وویل زراب ملي امنیت ته د جدي خطر پېښولو په سر محاکمه سو. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر د اوکراین د کړکېچ د سوله ییز حل لپاره د جرمني او فرانسې له هڅو څخه ملاتړ کوي. سپینې ماڼۍ په یوه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په تلیفوني خبرو کې د اوکراین او روسیې له ولسمشرانو سره د خبرو لپاره د میرمن مرکل او د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند له هڅو اعلان کړی.
د سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو اوریدل. مخکې لږې هم د افغانستان خبرونه تاسو ته خبر شول. دغه ټول خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com باندې لیدلی شئ. دغه پروگرام کې چې تر درې بجو دوام کوي مهم مطالب دا دي. افغان حکومت له امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې د دغه هیواد په اړه د پالیسي په جوړولو کې د دوی نظر واخلي او تروریزم په لمنځه وړلو تمرکز زیات کړي.
د دې بیسبل مشورې نه جوړېدلې چې دا د افغانستان لپاره د تروریزم سره مبارزه موثره او اغیزمنه غواړو.
وروسته له هغه چې د امریکا دفاع وزیر وویل روسیا طالبانو ته وسلې ورکوي، د افغانستان دفاع وزارت د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې په دغه هیواد کې تروریستان تمویل نه کړي.
دولت های منطقه و دنیا از تروریست ها نباید دفاع بکنند، زیرا تروریست ها مانند اژدها های هزار سری هستند که با هیچ دولتی وفا نخواهند داشت.
په زابل کې افغان او بهرنیو ځواکونو د داعش اسلامي دولت ډلې پر جنګیالیو هوایي عملیات پیل کړي دي.
تیر شپه رئیس په زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د ایساب قواو او همدارنګه د افغانو قواو ګډ عملیات روان دي. هوایي عملیات چې هلته کیږي.
د پروګرام دویمه نیمه مو دوه اونیزو خپرونو ته ځانګړې ده. د انصاف په لټه کې او ورکه ځان. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې او 10 دقیقې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غوښتست. افغان حکومت وی امریکا باید د افغانستان په اړه خپل نوی پالیسۍ کې د تروریزم مرکزونه چې په هر ځای کې وي په نښه کړي. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغان حکومت غوښتنه د تروریزم سره په اغیزمنه او جدي مبارزه ده او د ختمولو لپاره باید ګډ کار او هڅې وشي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا پخوانۍ پالیسي ناکامه وه او په نوې پالیسۍ کې باید د جنګ پر ځای د طالبانو سره سیاسي روغې جوړې ته لومړیتوب ورکړل شي. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته په خپل سفر کې ویلي چې افغان حکومت ته به د ډونالډ ټرمپ پالیسۍ اعلان کړي، افغان حکومت وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې پالیسۍ له مخې امریکا ته پکار ده چې د تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې لپاره ترهګریز مرکزونه چې په هر ځای کې وي له منځه یوسي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادې پالیسۍ جوړولو په اړه د افغان حکومت څخه مشوره اخیستل شوې او افغان حکومت لومړیتوبونو ته په کتو خپلې غوښتنې شریکې کړي.
قانون استراتیژي به زموږ د مشورې نشي جوړېدلی، ځکه دا ستراتیژي د افغانستان لپاره ده، نه د افغانستان حکومت نظر اول دی. موږ له تروریزم سره مبارزه موثره او اغیزمنه غواړو. په دې معنی چې
ښاغلی مینپال وایي د تروریزم سره مبارزه یوازې د افغان حکومت دنده نه ده، بلکې دا یو نړیوال مسؤلیت دی او په وړاندې د سیمې او نړۍ په کچه مبارزه اړینه ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبې په ورځ په یو ناڅافي سفر کابل ته راغی او په یو خبري ناسته کې وویل چې افغانستان ته د سفر هدف دا دی چې د افغانستان موجوده وضعیت وڅېړي او د حل لپاره په ګډه کار وکړي. ښاغلی ماتیس ویلي په افغانستان کې جګړه د یو ملت نه بلکې د ملتونو ده او د ختمولو لپاره یې ګډ کار او هڅو ته اړتیا ده. نوموړی همداراز ویلي چې د ملي یووالي حکومت ښه رهبري لري او د ډونالډ ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي به افغان حکومت ته اعلان کړي. د هغه په خبره 2018 کال به افغان ځواکونو ته یو ستونزمن کال وي، خو دوی به د دغو ځواکونو تر څنګ ولاړ وي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په افغانستان کې امریکا د تروریزم سره په مبارزه کې پاتې راغلی او په تیرو شاوخوا 1400 کلونو کې د دې پر ځای چې ترهګري په افغانستان کې کمه شي نوره هم زیاته شوې. لا دې ډلې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله زمی وایي په افغانستان کې د امریکا د پالیسۍ ناکامېدو دوی اړ کړل چې په خپل ستراتیژۍ کې بدلون راولي او له سره پرې غور وکړي. ښاغلی زمی وایي امریکا ته پکار ده چې په خپل نوې پالیسۍ کې د جنگ پر ځای سیاسي روغې جوړې ته لومړیتوب ورکړي او د سیاسي مذاکراتو لار خپل کړي.
نو کدی د جنگ لار غوره کوي، نه یوازې طالبان دي بلکې نوي ټرورستي ګروپونه لکه داعش، چې دا به ډېر ورته مشکله وي او ډېر ورته چیلنجنګ به وي چې امریکا د نظامي لارې څخه مخ په افغانستان کې کامیاب شي او یا دې هم په سولې باندې تمام شي، ځکه نه یوازې افغان طالبان او افغان دیني سیاسیون د امریکا د حضور مخالفت کوي، بلکې په سیمه کې ډېر هیوادونه دي چې ډېر واضح وایي چې امریکا باید د امریکا حضور مشته تهدید.
ښاغلی زمی وایي امریکا باید په خپله نوې تګلاره او پالیسۍ کې په افغانستان کې خپل نظامي حضور کم کړي، سو مخالفې ډلې بین الافغاني سولې ته زړه ښه کړي. د ده په باور امریکا په افغانستان کې له نظامي لارې بریا ته نشي رسېدی او د حل لاره یوازې روغه جوړه او سیاسي مذاکرات دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
امریکایي مقامات وایي په دې وروستیو څو میاشتو کې له طالبانو سره د روسیې پوځي مرستې زیاتې شوې دي. په همدې حال کې د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر جیمز ماتیس خبرداری ورکړی چې له طالبانو سره د روسیې پوځي همکاري به د افغانستان جګړه لا نوره پیچلې کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان چارواکو او ولسي جرګې د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره د روسیې د پوځي مرستو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، خو روسیه بیا ردوي چې ګواکې دا هیواد له طالبانو سره پوځي مرسته کوي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د یو امریکایي پوځي مقام په حواله وایي روسیې له 1300 میاشتو را په دې خوا طالبانو ته د وسلو او مهماتو ورکول زیات کړي دي. دغه مقام د نوم نه خودرو په شرط ویلي روسیې په دې نامه چې طالبان له روسي وسلو څخه د داعش پر ضد کار اخلي دغه ډلې ته سپکې او درنې ماشینداري ورکړي دي. خو دغه امریکایي چارواکي په وینا طالبان دا وسلې د افغانستان په جنوب کې چیرته چې د داعش فعالیت کم دی استعمالوي. د امریکا د دفاع وزیر د دوشنبه پر سپ کابل کې ویل طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په اړه اندېښمن دی او د جیمز ماتیس په خبره دا پوځي مرسته به د افغانستان جګړه نوره هم پیچلې کړي. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش که څه هم له طالبانو سره د روسیې پوځي مرسته نه تایید او نه هم رد کړه، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سیمې هیوادونه د دې پر ځای چې وسله والې ډلې تمویل کړي باید له افغان حکومت ملاتړ وکړي.
دولت های منطقه و دنیا از تروریست ها نباید دفاع بکنن، زیرا تروریست ها مانند اژدها های هزار سری هستند که با هیچ دولتی وفا نخواهند داشت. ما از تمام کشورهای منطقه، روسیه، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و چین دعوت میکنیم که فقط در مبارزه علیه تروریسم با دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارتباط بگیرند.
امریکا دفاع وزیر وای که افغانستان ته له بهر څخه د وسلو او پوځي مهماتو انتقال د افغان حکومت للارې نوي، نو دا له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د روسیې د روابطو او پوځي همکارۍ په اړه څرګندونې کیږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم روسیه تورنه کړې ده چې هڅه کوي طالبانو ته مشروعیت ورکړي. بل لور ته د افغان حکومت اجرایي ریاست په کابل کې د روسیې د سفیر هغه څرګندونې وغندلې چې په ترڅ کې طالبان یو سیاسي ډله ګڼلې ده. د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی هم له طالبانو سره د روسیې پوځي همکاري د افغانستان لپاره خطرناک بللې ده او له افغان حکومت یې غوښتي چې په دې برخه کې جدي عکس العمل څرګند کړي. د روسیې حکومت بیا وایي چې له طالبانو سره د دې هیواد تماس او اړیکه د دې لپاره ده چې په افغانستان کې د روسیې اتباعو امنیت خوندي شي او دا ډله له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ پښتو فیسبوک هم مه هیروئ، facebook.com/azadiradio. تازه خبرونه پکې لویږي. اوس په ورزو د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشری د سل ورځې د پوره کېدو په اړه جزئیاتو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشری سل ورځې په پوره کېدو دي. په متحده ایالاتونو کې سل ورځې ځانګړی اهمیت لري. رسنۍ د ولسمشر د سل ورځو د کار په اړه راپورونه خپروي. ډونالد ټرمپ اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته په مرکه کې ویلي دي چې د تربل هر ولسمشر په سل ورځو کې ډیر څه کړي دي. د افغانستان په اړه د ډونالد ټرمپ په تیرو څو څه باندې درې میاشتو کې څه کړي دي، تفصیل د احمد شیبر په دغه راپور کې.
ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مبارزې په وخت افغانستان نه یادوه. ډیر په دې باور وو چې د دې لپاره تک سره به د افغانستان مسله هېر شي. کله چې تیر کال د نومبر د اتمې نیټې په انتخاباتو کې بریالی شو، له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون لنډې خبرې وکړې، خو په خپلو ویناوو کې د افغانستان مسله له پامه غورځولې وه. بیا کله چې د جنوري په شلمه د لوړې مراسم ترسره کړل، نږدې درې اونۍ وروسته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. تر دې ټلیفوني مکالمې وروسته ارګ په یو بیان کې څرګنده کړه چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان او متحده ایالاتونو پر همکارۍ او د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مربوطو موضوعاتو باندې خبرې وشوې. د امریکا ولسمشر د نړۍ له یو شمېر نورو ولسمشرانو سره هم خبرې کړې وې چې له دې سره بیا هم داسې فکر کېده چې د افغانستان مسلې ته جدي پاملرنه نه کوي. خو نږدې دوه اونۍ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د افغانستان د وضعیت د معلومولو لپاره خپل استازی کابل ته لیږي.
I'm also sending General McMaster to Afghanistan to find out
دای وای ز جنرال مکماستر افغانستان ته استوم تر څو هلته دا وڅېړي چې موږ د خپل افغان شریکانو او د ناتو د متحدانو ترڅنګ څه ډول پرمختګ کولای شو. د ولسمشر ټرمپ د ژمنه نږدې اونۍ وروسته تر دې اعلان عملی شو او د ملي امنیت صلاحکار مکماستر کابل بیا اسلام آباد او تر هغه وروسته نوی ډیلی ته ولاړ. د مکماستر د دې سفر په اړه لږ جزئیات خپاره شو، خو امریکا ته د هغه تر ستنېدو وروسته د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس کابل ته راغی. د دوشنبه په ورځ خبري غونډې ته وویل چې د متخصصینو یوه ډله ورسره راغلې ده تر څو د افغانستان اوسنی وضعیت وڅېړي او حل لارې چارې ورته ولټوي.
موږ په افغانستان کې ستونزې ارزو. په دې هېواد کې جګړه د یو ملت نه بلکې د ملتونو ده او د ختمولو لپاره یې ګډ کار او هڅو ته اړتیا ده.
د امریکا د دفاع وزیر دا خبره چې د افغانستان جګړه یوازې د افغانانو نه ده، شاید دا مفهوم ولري چې په واشنگتن کې نوې اداره د افغانستان مسلې ته ډیر اهمیت ورکوي. له مشکوکو ترستان سره د جګړې په برخه کې تر اوسه ټرمپ په عمومي ډول د داعش د ځپلو ژمنه کړې ده چې په دې ترس کې په افغانستان کې د اپریل په 14 د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش سمڅې په یوه ستر بم چې د بمونو مور ورته ویل کېږي وویشتې. د سیاسي چارو کتونکی نصرالله ستانکزی وایي چې دا حمله په حقیقت کې د سیمې هیوادو ته د ډونالډ ټرمپ یو خبرداری و.
سیاسي علومو کې ویل کېږي چې په سیاست کې ډېرې خبرې نه کېږي بلکې پوهول کېږي. زه فکر کوم دا د پوهولو مسله هم باید په ستراتیژیک لحاظ بیا ونه باسو.
تمه ده چې د مې په 25 د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادو د ولسمشرانو غونډه وشي. داسې ښکاري چې تر دې غونډې مخکې به د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر پالیسي روښانه شي. په کابل او بغداد کې د امریکا پخواني سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل دی وایي د افغانستان پر مسله د امریکا د نوي حکومت یوه ډله بحث کوي. په دوه یا څو باندې اونیو کې به دا ستراتیژي بشپړ شي او هیله من یم چې په تیرو اتو کلونو کې چې د امنیت په برخه کې کومې کمزوري وي د هغه مخه پکې ونیول شي. خلیل زاد زیاتوي چې د هیله من دی چې د ډونالډ ټرمپ اداره به یوازې په امنیتي برخه کې نه په اقتصادي برخه کې هم له افغانستان سره مرستې وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندانانو ویلي دي چې په افغانستان چې په دغه هیواد کې دي د امریکایي ځواکونو شمیر چې 8400 دی زیات شي. کابل له دې وړاندیز سره موافق دی او په ورته وخت کې له واشنگتن د هیله لري چې افغان ځواکونو ته پرمختللي وسلې ورکړي او شی وروزي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتست دولس پګنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 زموږ د اوریدو ادرسونه دي. کولای شئ د سهار لوو د مخام تر هر ورځ زموږ خبرونه واوري. په زابل کې د داعش اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ هوایي عملیات پیل کړي دي. د زابل د چارواکو په خبره په دغو عملیاتو کې تر اوسه پورې د دغې ډلې یو مهم قمندان احمد الله اخندزاده او د هغه درې ملګري وژل شوي دي. دا د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ګډ ځواکونو لخوا د داعش پر ضد لومړی عملیات دي چې ترسره کیږي. صادق رښتینی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وایي چې افغان ځنګړو ځواکونو د بهرنیو ځواکونو د قاطع ماموریت په مرسته تیر شپه د زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو هوایي عملیات کړي. د سیال په وینا په دغه عملیاتو کې د داعش ډلې مهم قمندان احمد الله خونزاده د خپل درو ملګرو سره وژل شوی. د سیال په خبره عملیات وسم جریان لري.
تیر شپه رئیس په زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې د ایصاف خو او همدارنګه د افغان خو او ګډ عملیات روان دي. په دغه عملیاتو کې تر دې دمه پورې دغه یادونه ور چې دغه عملیات دي هوایي عملیات دي چې هلته کېږي. په دغه عملیاتو کې تر اوسه پورې د وسلوالو مخالفینو 4 وژل شوي چې یو پکې د دوی مهم قمندان احمد الله په نامه دی، احمد الله اخندزاده. دا پکې دوی مهم قمندان دا هم د منځه تللی.
دا په خاکی افغان ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ګډ ځواکونو لخوا د داعش پر ضد لومړی عملیات چې ترسره کیږي. د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلبال د تیرو درو کلونو راهیسې د زابل په خاکی افغان، دای چوپان او ارغنداب ولسوالیو کې فعالیت کوي. چارواکي وایي چې دغه ډلې په غرنیو سیمو کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي او په پرله پسې توګه د ځوانانو جلب او جذب کوي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اثر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اثر.
خوس وخت ازادي رادیو تغوغس چې په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام تر پورې خبرونه کوي. د کندهار ځوانانو په بلخ کې د شاهین قلی اردو په حمله کې د وژل شوی سرتیرو د ارواو د خوښۍ لپاره د قران کریم ختم وکړ. دوی هم درس د هغوی په یاد شمع هم بل کړی. صادق رښتینی د ځوانانو دغه ګډي غونډه ته ورغله او پاره یو لاند رپورټ را لیکل.
په کندهار کې لسکونو ځوانانو د شاهین قلی اردو په حمله کې د وژل شوی سرتیرو د ارواو د خوښۍ په پار د قران کریم ختم وکړ. دا غوی په یاد شمې بلی کړی او په دې توګه د قربانیانو له کورنوي سره غم شریکی وکړه. دغه مراسم پرون ماښام نا وخت د کندهار شهر پاینو مینه کې جوړ شوی و. ګډونوالو له ځان سره شعارونه
او د ملي اردو د سرتیرو تصویرونه هم لرل. د مراسمو دوه ګډونوالو غفور پیروز او عصمت الله د ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه حمله وغندل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په پیښه کې ښکیل کسان دې محاکمه کړي.
موږ ټول په یوه غږ دا حمله غندو. د دې غوښتنه مو د حکومت څخه چې د دغې پیښې هغه عاملین چې په داخل کې یې دغه بریدګرو ته ترهګرو ته لار هواره کړې ده هغوی دې ځای را رسولي دي، هغوی پلټنې وکړي او هغه کسان چې له دوی سره مرسته کړې ده هغه ونیسي.
دغه کم زموږ ورونه دغه شهیدان چې سوي دي زه د دغه عاملین په کلک چوکو غندم او د ولسمشر څخه دا غوښتنه لرم چې د دې عاملین ونیول سي او مجازات سي او موږ باید چې لاسونه سره ورکړو نور دغه افغانستان جې ولس ته خدمت وکړو په هر ډګر کې، کله تعلیم په بخش کې، کله پولیسو یې، کله اردو یې، کله سرحدي په هر لوا کې موږ تاسو باید چې د دې سره کوشش وکړو خدمت وکړو.
په مزار شریف کې پر شاهین کلی اردو حمله چې د تیر جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا وسوه، د وروستیو راپورونو په اساس شاوخوا یو سل څلوېښت سرتیري ووژل سوه او تر یو نیم سل زیات نور ټپیان سول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کورمې ایجنسۍ کې د مسافرو پر یو موټر د سړک غاړې بمي چاودنه شوې. دغه چاودنه نن شوې ده چې د چارواکو په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. دا پیښه د سه شنبې په ورځ د دې ایجنسۍ په ګودر سیمه کې پر هغه موټر شوې چې له سدانه ګودر ته روان و. د دغې بمي چاودنې مسؤلیت لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. په دې اړه تفصیل د زبی شفق په راپور کې.
افغان پولی ته څیرمه د کرمې ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې چارواکي وایي چې د مسافرو پر یو موټر د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې ګڼ شمېر ملکي کسان ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې ده. د یاد ایجنسۍ ځایي حکومتي چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې دا پېښه د سه شنبې په ورځ سهار د کرمې ایجنسۍ په ګودر نومي سیمه کې رامنځته شوې چې لږ تر لږه لس کسان پکې وژل شوي او اته نور پکې ټپیان دي. چارواکي وایي چې د پېښې ټپیانې د درملنې لپاره د کرمې ایجنسۍ دولتي روغتون ته لېږدولې دي. د بل خوا د کرمې ایجنسۍ په مرکز بڼه چنار کې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د پېښې ټپیان د یاد ایجنسۍ سدې روغتون ته وړل شوي چې د ځینو روغتیايي حالت ښه نه دی او په خبره یې چې امنیتي ځواکونه د پېښې ځای ته رسېدلي سیمه یې محاصره کړې او په شاوخوا سیمو کې تلاشي عملیات کړي دي. په عین حال کې بیا د کرمې ایجنسۍ یو روغتیایي چارواکي مجاهد خان له فرانس پرېس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې دغه بمي چاودنې په وژل شوو کسانو کې دوه ماشومان او دوه ښځې هم شامل دي. د پاکستاني پوځ مضبوطي دفتر همداشان وایي چې سیمې ته یې هلیکوپټر ورلېږلې څو د پېښې شدید ټپیان د درملنې لپاره د پېښور پوځي روغتون ته راوړي. کرمې ایجنسۍ افغان پولي ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې ډېری اوسېدونکي شیعهګان دي. له تېرې اوږدې مودې راهیسې په دې سیمه کې پر شیعهګانو او ملکي کسانو د بمي چاودنو او ځانمرګې بریدونو لړۍ روانه ده چې تر دې دمه پکې سلګونه کسان وژل شوي دي. د روان کال په جنوري کې د همدې ایجنسۍ په مرکز باړه چنار په سبزی منډۍ کې بمي چاودنې لږ تر لږه یوویشت کسان وژل او بیا وروسته د تېرې مارچ میاشت په دیرشمه نیټه د کرمې ایجنسۍ په مرکزي بازار کې هم چاودنه وشوه چې د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې اتویشت کسان وژل شول. که څه هم په کرمې ایجنسۍ کې د مسافرو پر موټر د نننۍ بمي چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو په دغه سیمه کې د تېرو دوو خونړیو بریدونو مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان جماعت احرار ډلې منلی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په کرمې ایجنسۍ کې د مسافرو پر موټر بمي چاودنه غندلې او د ټپیانو د ښې درملنې امر ورکړی.
ومورېدل چې په کرمې ایجنسۍ کې نن چاودنه وشوه او لږ تر لږه لس کسان پکې وژل شول. په کرمې ایجنسۍ کې د نننۍ چاودنې سره په یو وخت پوځ په یو بیان کې وویل چې په اعدام محکوم شوي د طالبانو څلور غړي یې نن په خیبر پښتونخوا ایالت په یو زندان کې اعدام کړل. د پوځ په وینا دغو اعدام شویو پر ملکیانو پولیسو او سرتیرو په حملو کې لاس درلود او د هیواد پوځي محکمې په اعدام محکوم کړي وو. څلور واړه اعدام شوي د تحریک طالبان پاکستان غړي وو. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د پوځ ځواکمن لوی درستیز قمر جاوید بجوا تېره اونۍ تایید کړه چې پوځي محکمې دیرشو سخت دریځو ته د اعدام سزا ورکړې ده. په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي په 2014 کال کې د وسلو طالبانو تر خونړۍ حملې وروسته چې په نتیجه کې له 150 زیات کسان چې اکثر یې د ښوونځي زده کوونکي وو پاکستان د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې سختو اقداماتو ته مخه کړه. یو یې هم په پوځي محکمو کې د سخت دریځو محاکمه کول دي. هغه قانون چې پر اساس یې پوځي محکمې تاسیس شوې وې اعتبار یې په جنوري کې ختم شوی و. دغو محکمو تر اوسه شاوخوا 149 په خونړیو حملو کې د لاس لرلو په تور په اعدام محکوم کړي او د هغوی د اعدام حکم یې ورکړی او پر 12 د اعدام حکم تطبیق کړی دی. خو کله چې په 13 فبروري کې د سخت دریځو په نویو حملو کې 130 تنه وژل شو. د پاکستان مرکزی پارلمان د دوه نورو کلونو لپاره د دغو پوځي محکمو د اعتبار موده وغځوله. د روانې میاشتې شمیره ښیي چې په اعدام د محکوم شویو چې باید دغه سزا پرې تطبیق شي شمیر 161 تنو ته رسیدلی دی. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه مو وروستي معلومات واورېدل. البته په کورمی جنسۍ کې د چاودنې او همداراز د اعدامونو په اړه باندې چې نن هلته څلور د تحریک طالبان پاکستان غړي اعدام شوي دي په خیبر پختونخوا کې په یو زندان کې. په همدې سره رسیږو د پروګرام دویمې برخې ته. 2:30 بجې شوې، ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د دوی ارزونه شي چې د تیرو کلونو په پرتله سش کال په ننګرهار او هرات ولایت کې د کاروبار وضعیت په سلو کې ولس شسوي دی. د افغانستان مشرانو جرګې د بلخ د ورستې خونړې پیښې د عملیونو د مجازات کولو غوښتنه وکړه. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ په عبدالخیلو سیمه کې ناڅرګندو کسانو په خوانی جهادي قومندان بهرام په ډز وژلې او د هغه یو ملګری ټپي کړی دی. ولسمشری ماڼۍ وایي له تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې لپاره باید امریکا د ترهګرو مرکزونه چې هر چیرته وي په نقشه کړي. د تخار سیمه ایز چارواکي وایي چې تیر ماښام د دغه ولایت د درقد ولسوالۍ د القناق سیمې سقوط کړی او د امنیتي سرتیرو درې پوستې د وسلوالو طالبانو لاسونو تلویدلې دي. د پاکستان په قبایلي سیمه کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د امریکا مرکزی قوې قومندان جنرال جوزف ووتل تاجکستان ته تا د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره وکتل. ترکیه وایي د دې هیواد الوتکو د عراق په سنجار سیمه او سوریه په شمال لویدیځ سیمو کې پر کورد سخت دریځو بمباري کړې ده. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان رئیس به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره نن په مسکو کې وویني.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارس facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک باندې کتلی شئ. اوس ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونو ته چې مرزي احمد زئی جوړ کړی.
په افغانستان کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د کاروبار دریمه سروې ښیي چې په 2014 کال کې په ننګرهار ولایت کې د کاروبار وضعیت 11% ښه شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیمودین پسرلی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار او هرات کې امنیتي وضعیت، کرنې او د تولیداتو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. خو نوموړی وایي چې په بلخ او کندهار کې د کاروبار وضعیت نامناسب و او د تولیداتو کچه ټیټه وه. دغه سروې په 2014 کال او د 2018 کال په لومړي روب کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د جی آی زی دفتر لخوا په 5 برخو کې کرنې، تولیداتو، ساختمان، زیربنا او امنیت په برخه کې ترسره شوې ده. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد وایي چې افغان حکومت د سوداګرو او دوکاندارانو په پلورلو مالیه وضع کړې. دغه بورد مشر حمودی ناجی هغه د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت هر کال د سوداګرو له مشورې پرته په بیلابیلو نمونو پر سوداګرو او دوکاندارانو مالیه وضع کوي.
یو مشکل نه دی، مالیات مشکل، یو دی ترانسپورت مشکل، بل دی د سرحد مشکل، بل دی د ګمرک مشکل، بل دی زه نه پوهېږم چې کم شی زه بیان کوم. تاسو صنفی مالیه په نامه هر کال یو نو مالیه تطبیق کیږي. پروس کال پر عاید باندې 40% اوس بیا پر فروشاتو باندې لیکلی دي. د دې دولت د لاسه تر پازه پورې راغلی دا دولت اوس څه کوي زموږ سره.
اجي هغه وایي چې مالی وزارت له سوداګرو څخه په بیلابیلو نمونو مالیه اخلي، خو افغان حکومت د سوداګرو ترانزیتي او نورې ستونزې نه حلوي. هڅه مو کړه په دې اړه د مالی وزارت نظر واخلو، خو بریالي نه شو. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بجې قزاقي وړه 1150 افغانۍ، یو بجې پاکستاني وړه 1180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بجې 2190 افغانۍ، د وریځې یو درنی منی بجې 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1100 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1550، او یو لیتر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي او په 600 سره کې د زین بهرنۍ اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 30 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 515 افغانۍ. د خبرونو پای.
قدر مرغون کو اوس هم ورزو هغه سمیتونه ته چې تاسو د افغان بیسیم د 33 شمیرې لارې مونږ ته را لګلې دي. فضل رحمان فضلی له ننګرهار لیکلي، افغانستان کې د وخت انګریزانو، روسانو او امریکایانو هیڅ کله هم په عبادت ځایونو او عبادت بوختو کسانو خنړۍ حمله نه وکړي، خو د خبره طالبانو دا حمله وکړلې. لشکرګان وحید الله فطرت لیکلي، هغه کسانو چې د بلخ په پیخه کې لاس ترلو دی باید شدیدا مجازات شي. قاسم زواک له هلمند لیکلي، طالبان ډول جهاد کوي، لیوی خوا د روسي څخه وسلی اخلي او بل خوا د جهاد غاک پورته کوي. او عزت الله الهام هم د لوګر لازرې لیکلي، الله دې وکړي چې د امریکایانو نوې ستراتیژي د افغانستان لپاره یو سوله ییزه بڼه ولري. تاسو هم کولی شئ په 1313 شمیرې باندې موږ ته اس ایم اس راوستوئ. پروګرام همدلته ختميږي. دوه اونیزې خبرونې انصاف په لټه کې، او رکزې ځان مه هېروئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې.
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د بامیان ولایت د کهمرد ولسوالۍ د مرکزی لیسې د مدیر ستونزې راخسته ده. دی وای په دې لیسه کې د درسي کتابونو د کموالي لستونزو سره مخ دي. د بامیان ولایت د کهمرد ولسوالۍ مرکزی لیسه یوازینۍ لیسه نه ده چې د درسي کتابونو د کموالي ستونزه لري، بلکې په دې اړه ازادي راډیو ته له ګڼو ښوونځیو شکایتونه را رسیدلي چې د کتابونو د کمبود ستونزه لري. د کهمر د مرکزی لیسې د درسي کتابونو د کمبود ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړه، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه.
تاسو سوګو لکوم ځای مو ټلیفون کړه؟
زه د کهمرد د ولسوالۍ نه ټلیفون کوم.
ستاسو نوم څه دی؟
نوم مې علاءالدین د کهمرد لیسې مدیر.
ښه، ستاسو مشکل څه دی؟
شاګردان مو د کتاب مشکل لري. تقریبا 40% شاګردان مو د کتاب مشکل لري.
نو کتابونه څومره کم بود دي؟
زه وایم چې څلوېښت فیصد شاګردان مو کتاب نه لري. وایم کتاب هم لري، ډېر کم کتاب لري. په هر شاګرد 15 یا 16 جلد کتاب رسیږي.
دا د کومو صنفونو کتابونه دي چې کم بود دي؟
عمده مشکلات مو د 8، 16، 9 او 12 ټولګي مشکل دی.
یعنی د لوړو صنفونو کې کتابونه؟
د لوړو صنفونو هم شته او د لومړی او تدری هم شته.
نو تاسو دا مشکل څنګه رفع کوئ؟
موږ د استادانو نوټ ورکوي، د شاګردانو یو کتاب شته هغه ته نوټ ورکوي.
نو په دې نوټ ورکول خو به د استاد ډیر وخت ضایع کیږي کنه؟
کار نشته.
دغه مشکل هم ولایت ته ویلې، د پوهنې ریاست ته رسولې؟
ولی وای رسولې. موږ د مدیریت معارف نه تقاضا کوو چې موږ د کتابونو کمبود دی، اتاروسه کتاب هم کمبود دی، وو وجود د کتاب هم کمبود دی.
یعنی تاسو سره څه وعده کوي چې دا کتابونه به کله پوره شي؟
نه پوهېږم کله پوره شي، د هغوی کار دی.
په دې ژمنې څومره وخت تېرېږي؟
نږدې وعده کړی دی چې پوره کوي کتاب. مشکلات تاسو ته
دغه لیسه ده. د دې لیسې نوم څه دی؟
لیسې مرکز کهمرد.
د اول صنف نه تر دولسم صنف پورې؟
تر دولسم صنف کې درس وایي، ډېر شوبه لري چې هر ډېر شوبه لري
د شاګردانو تعداد به څومره وي ټول مجموع کې
یو زر د درې سوه یو زر درې سوه
تاسو مشکل په دې سره کې زیات دی
ډېر مشکل دی ډېر مشکل دی خصوصا د پاکاري د ناحیې سره
تاسو دوه مشکل وویل یو د پاکاري مسأله ده چې ملازمین کم دي او بل کتابونه
ملازمین هیڅ نشته یو نفر دی یو نفر مونږ به یو نفر ملازم لرو چې پخوا شپږ کسه وو او تنقید شو
دا ولې تنقید شو نو دا خو لویه لیسه ده
نه پوهېږم پته نشته دی چې ولې تنقید شو دی زه نه پوهېږم چې دا څنګه شو
نو ستاسو غوښتنه څه ده اوس
غوښتنه مونږ کې بیرته تشکیل د ملازم مونږ ته ورکوو کې د کمبود کتابونه مو ته پوره کړه زمون لیسه ډېر شعبه لري یا ډېر صنف لري څلوېښت پرسنل هم شته چې یو نفر ملازم دی هغوی نشي کولی چې صنفونه پاک کوي
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د پوهنې وزارت له مرستیال ښاغلي محمد ابراهیم شینواري سره شریک کړه جناب شینواري د بامیان ولایت د کهمرد ولسوالۍ د مرکزی لیسې مدیر آزادی راډیو ته ټلیفون کړی چې د درسي کتابونو د کموالی ستونزه لري دی وایي دا ستونزه یې د سیمې چارواکو ته هم رسولې خو تر اوسه حل شوې نه ده په دې هکله ستاسې نظر غواړو
کتابونه په برخه کې ستونزه حقیقي ده دا د دې حق دی چې مطالعه په کتاب ورسي د قبیلي کتاب نه درس مخکې نه ځي دلته نور وسایل هم نشته کتابخانې هم نشته ماشومانو پلرونه میندې په کور کتابونه نه لري وس هم نه لري نو سږ کال یو مشکل جوړ شو چې هغه موږ کتابونه په وخت چاپ شوي او په خارج کې چاپ شوي هغه کمپنۍ چې موږ ته چاپ کړي وو ترې موږ یو پوکې ستونزه وه هغه دا وې په منځ کې موږ قرارداد هم وکړو چې کمپنۍ د ستونزې د حل سره زر کتابونه انتقال شي خو کله چې هغه حقوقي ستونزه حل شوه هغه د ترانسپورت کمپنۍ په پیمانه شو ځکه نرخونه پکې تغیرالی او پروسه له سره باید شروع شوې چې هغې وخت یو بیا خوشبختانه جناب صاحب ولسمشر موږ مهرباني وکړه او موږ حمایت کړو دفاع وزارت ته امر وکړو چې کتابونه سر کال دوی د نظامي کاروانونو د موټر لار ناجل انتقال شي نو اتلس ولایتونو ته معرف وزارت خپل رسولي پاتې شپاړس ولایتونو کې هم د دفاع وزارت موږ سره مرسته وکړه چې ټولو ته تللي او یوازې بامیان او دایکندي او نورستان درې ولایت چې لارې دام نه دي اولته د دفاع وزارت کارون نظر غرنه کړي نو بیا هغوی ته وعده یې راسره کړې چې په همدې هفته کې انشاءالله د تیارو لاره نه انتقالو نو موږ دغه سوالی او دغه مکتب د متعلمینو والدینو ته ډاډ ورکړو چې اول خو دې څه کار وکړو چې د مسلې موږ سره شریک کړو کتابونه ستونزه کې ماته تاسو ویلې ان شاء الله په دې د درې ورځو کې بامیان ولایت ته انتقالېږي بامیان شون داخل کې امنیت خده په یو دوه درې ورځو کې بیا مکتب ته انتقالېږي نه دی وخت مز مز کې ان شاء الله دغه متعلمین کتابونه ولر شي
شینواري سب سربېره د کتابونو په ستونزه دی وایي چې دغه لیسه ډېر ټولګي لري ادارې هم لري په خوښ پګ ملازمین لرل او اوس یوازې یو ملازم لري دی وایي چې دغه ټولګي او ټول مکتب په خپل ښوونکي او زده کوونکي او اداري پرسونل پاکوي آیا دې ښوونځي ته به ملازمین زیات نشي
د ملازم خو ما ویل شپږ خو ډېر زیات دی او مکتب ته نو اتمن د تشکیل غیر عادلانه توګه شو او اتمن د بامیان ریاست به دا تصمیم نیولی چې هغه بسونه نور تنقل یو دوه ملازمین هم هر مکتب کې شته دي او نظر په تعداد د متعلمینو او صنفونو او نور ولس باید حمایت وکړي د مکتب په ساتنو کې او متعلمینو او معلمینو په پاکولو او په پاک ساتلو کې
ښاغلی شینواري دغه مدیر صاحب وایي چې په دې ښوونځي کې یو زر درې سوه زده کوونکي دي آیا دومره لوی ښوونځي ته یو ملازم کافي دی
د مکتبونو شته چې درې زره متعلمین لري خو یو ملازم لري پرسنل نه لري تشکیل نه لري
په دې سره کې کوم پلان او تدابیر هم نه لري
موږ معلمین باید اول پوره کړو چې مکتب ملازم وظیفه چې د مکتب پاکول او ساتل دي پاکول او پاک ساتل باید متعلمین او معلمین خپل تصمیم ونیسي او موږ به ډېر پاره ولای هم جوړو دی به تربیت کوو ډېر پاره ځکه چې ما خو د جاپان جرمني مثال درته ځکه درک شاو د ټول نفر مخلل او ماړه او غیر دار ملکونه دي نو چې هغوی خپل مکتب خپل پاک ساتل افغانستان غوندي یو غریب ملک ته ډېره مشکله ده چې اول نظر پنځه سوه مکتبونو ته پاک لازمین ونیسي دا خو یو لک نفر کېږي ملازم په برخه کې مشکل خو ډېر عام دی او موږ ولس نیم زره مکتبونه لري نو ولس زره پنځه سوه خوشاله مکتبونه کاري وته یو ملازم اضافي ورکو ولس نیم زره بسونه نه شي او دا زموږ لپاره عملي نه ده نو پیسې ورته لرو نه پلان لرو او ټول هیواد کې دا ستونزه ده دا د یو مکتب مناسبه ستونزه نه ده نو د حل لارې دا ده چې خپل معلمین متعلمین خپل مکتب په پاکولو او ساتلو کې برخه واخلي ډېر پرمختللو ملکونو لکه جاپان او جرمني کې متعلمین فرضي او معلمین شریک راوځي او خپل سنتونه مکتب پاک او افتخار هم کوي ځکه د مکتب نه ټول یې بل نشته او سړی خپل کور پاک یا خپل مکتب دا مت کار نه دی ښه کار
د انصاف پلټکه
د
داو د ازادي رادیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو درنو دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ، دا اونۍ د اورکو دوستانو پروګرام زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. د تل په تیر ستاسو دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلي چې خپل ورک عزیزان پکښې لټوي او د هغوی نښې نښانې مو ویلې دي. دا به درته خبره کړو، خو لومړی هغه پیغام در اوروم چې له کندهار څخه زموږ یو اورېدونکي د هغې انجلۍ په اړه معلومات شریک کړي چې کورنۍ ورپسې ګرځي. له ده به یې واورو.
السلام علیکم، زه نور احمد یم، د کندهار څخه خبره کوم. څو ورځې مخکې د مخه ما په فیسبوک کې د یوې نجلۍ عکس ولیدې چې هغه نجلۍ کوچنۍ مومنه ده، داسې ده، اوه کال ده، ورکه ده. نو اوس مې په فیسبوک کې ولیدل چې د هغې نجلۍ ویډیو ورکړې وه چا چې د هغه د آی ډي نو زما نه دی زده. نو ما راواړو خپلې آی ډي ته، زما د آی ډي نمبر دی د شایسته مسلم باغ په نامه. که چیرې دغه کورنۍ دغه زما د آی ډي نمبر وګوري، دغه آی ډي کې د دې دغه پروتې ویډیو پرته ده، نو هغه دې وګوري. په کوټه کې یو څو دوې درې میاشتې د مخه ما د دغې نجلۍ په باره کې اورېدلي وو چې دا ورکه ده، اوس دغه په کابل کې پیدا شوې ده. نو د دغې په اتل که څوک معلومات غواړي، د شایسته مسلم باغ په نامه دې دغه آی ډي نمبر وګوري. دغه په دغه آی ډي کې انشاءالله رحمان د دې ویډیو کتلی شي. کورنۍ ته صبر جمیل غواړم، خدای پاک دې خپلې کورنۍ ته ورسوي. مننه د ازادي راډیو. السلام علیکم.
له بادغیس څخه هم زموږ یو بل اورېدونکي خپل د یو ورک عزیز په تمه تمه د ازادي راډیو دې پروګرام ته خپل پیغام استولی. دا پیغام به په ګډه واورو.
الو، السلام علیکم، زه اسمت الله د بادغیس ولایت د مغور د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یم احمد چې دا 6 کاله کېږي چې دا درکه دی، د ګلګلا په نامه دی، د مادرین زوی دی، د مشر ورور نوم یې برکت دی، یو ورور نوم یې ګلګلاب دی. موږ د ازادۍ د راډیو څخه د انډیوال مسته زنګ وویل چې د ازادۍ د راډیو څخه موږ دا پیام اورېدلی دی چې ګلګلا په خپل ازادۍ راډیو ته زنګ وړی. نو زما د ازادۍ د راډیو څخه هیله کېږي که دغه نام احمد ازادۍ راډیو ته زنګ ولی وي، ازادۍ د راډیو څخه هیله کوم چې دا په یاد دوه درې واره نشر چې موږ دغه شماره ګیر کړو. یا بل کوم مسلمان ور د دغه په هکله معلومات لري، یا د دغه غږ اورېدلی، یا د شماره ګیر کړي، ما ته دې په دغه شماره زنګ ووي. 0 9 0 9 5 2 2 خیرین درې شماره یو ځل بیا تکرار. 0 9 0 9 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 آزادی راډیو څخه هیله کوو چې دوه درې وار څو وارې بیا نشه چې موږ دا پیان واورو او شماره یې ګیر کړو د په حق معلومات وکړو. شر کال کې چې نادره کده ډېر پسې پریشان یو د آزادی راډیو د زنده باد چې ډېره مننه د آزادی راډیو د لارې څخه د آزادی راډیو د دغه پروګرام څخه ډېره مننه چې د مسلمانانو په ستونزو کې یې لاسته کار اچولی دی. وسلام په احترام.
مننه وروره ستاسو پیغام مو ده خپور کړ. تاسو ویلي چې که ازادي راډیو ستاسو د ورکسوي عزیز په اړه معلومات خپره کړي وي نو بیا دې دا معلومات تکرار خپره کړي. حتما محترم وروره دا خپرونه د همدې لپاره ده که چیرې موږ ته داسې پیغام را رسیدلی وي نو موږ ټوله په پوره امانت سره خپروو او تاسو هم کولای سئ چې دا خپرونه په غور سره واورئ. کیدای سي یو بل اوریدونکی یا یو څوک په دې اړه معلومات درکړي او زموږ د خپرونې د لارې واوري او په دې هیله چې ستاسو ورک عزیز پیدا سي نور پیغامونو ته هم ورځو چې نور دوستان راستولې دي.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
الله دی د کندهار ولایت څخه خبره کوم. ما یو راره د پزیا د احمد په نامه چې د پزیامت دی دوه کال دوه نیم کال کېږي ورک دی. کار چاته معلومات چې زما سره چې پچا شمېره اړیکه ونیسي 0 5 9 3. په دا شمېره چې زما سره اړیکه ونیسي 4 4 معلومات چې دا شمېره چې ما ته زنګ ووي. سلام
وره یل د سمرم دا واځ زایم نو د ولستانو زمې د نن د ولایت ته چې پور کسب زیو زم کسب عبد الشکور اندل نمیږي دا یو نو نو ولستانو چې دا یو څوی د کور نه غره کوي شفت علی نه سم دی دا د دې نور سر باندې دا د نه زوی سر مزدوري یا از کمالې کې ژوند دی دوی دا راک لري ما ته په دغه شماره زنګ ووي پر چې پر واڅه پر دریا څنګه شپه واڅه پر اته دریا څه پر وڅه پر و څه پر څلو هو دریا اته یو دا د ژوند لا کې زوی ته څه یل لرم چې دا ما راځي په معلومات خاصو کلی که باندې کومه ما ته په دغه شموره رنگوي د المند وسې دوم کې دي نو څنګه دا لا چې دا چې غفور کا صاحب لري د دنو ما در شکر دی یو څه کاله ما غلو دي دا شته لې لسم دي ته په زندان کې باندې کده چې سره نیوالې کومه دا دي ځان ته کومه ځای لا ته دا یل د تلرم چې ما سر کوه ما کوي ما ته خبره کې بل شموره ما ته رنگوي دا امکانې به تاسو دی ژوند
بلی السلام علیکم زاد القیل لپاره د ولایت د بالا بلوک ټولستاله د ګرانی د کلی مورور زما یې ملګری دی چې تقریبا د 12 سره کېږي چې نه درک سوې دی ورور سرګې شنی دی غټ ساری دی هر مسلمان ورور چې په دغه باب باندې معلومات لري لخت لکه پاکستانی کارداري جایزه لري او پس ته په یلانې نمبر باندې زنګ راوي لخت لکه پاکستانی کارداري پلاستیک زما د ټلیفون نمبر دی 0 8 8 5 اته سوا واټیا د ټلیفون نمبر یو ځل بیا اعلانوم 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم زما نوم عبد الرازق دی زه د کوټي سره خبرې کوم زما یو ورور دی چې ورک دی مینه او د مالیت کوي د کوټي سره د ډېر عمر کې دی ورک دی دا زما د ټلیفون شماره ده 003-1-8-2-4-1-1 زما نمبر دی که هر چا باندې په دا نائب المالک په نامه هر چا پیدا کړی په دا نمبر ټلیفون وکړي یو وار بیا وایم 003-1-8-2-4-1-1 دا زما ورور دی مینه او د مالیت دی د کوټي سره ورک دی دا اکل نه سکیږي چې ورک کوي دماغ د خوا سره هم لږ کمزوری دی اثار یې سم کار نه کوي
زه زمری د پاکستان څخه خبره کوم زما یو ورور 8 کاله کېږي ورک دی د ژړې ولسوالۍ د سنګسار دی نوم یې غلالۍ دی که هر چا په دغه معلومات په دغه شریف کې معلومات لري په دغه نمبر باندې دې ما ته زنګ ووهي
مننه زمری ورور خپل پیغام ووایه خو شمیره یې ونه ویله شمیره به زه درته ووایم قلم در سره راواخلي او ویل کی د له پاکستان زنګ وهلی دی 0029 چې د پاکستان د کوډ نمبر دی 3-4-8-2-2-6-6-3-3 شمیره یو ځل بیا درته تکراروم 0029 د پاکستان کوډ دی 3-4-8-2-2-6-6-3-3 دا شمیره د سره ولیکي او که چیرې د دغه دوست د کورنۍ د غړي په اړه معلومات لري نو کولی سي یاد ته یا د ازادي راډیو ته زنګ ووهي او معلومات شریک کړي.
السلام علیکم زه د خوست خبرې کوم اسد زمونږ یو کاز کېږي چې د یو 15 ورځې کېږي نو درګه شوی دی بېخي معلومات نه کېږي او که چا موندلی یا چا لیدلی په دې شماره د ټلیفون وکړي 0-9-9-9-8-9-9 په دغه شماره باندې دې زنګ ووهي څو 15 ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی که پیدا یې کړي څوک هر څه پیدا که یو لک شرینې به ورکوو. السلام علیکم.
الو السلام علیکم زه چینه د زابل ولایت څخه کې افغان د ولسوالۍ د علیداد په سره تماس کېمه شاکر الله په نامه د شپږ سولس کدو په مابین کې امر لري چې پروسه کال د دیارلس سوه پنځه نوي د دواړو اخترانو په مابین کې ورک شوی د کندهار ولایت د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ کې د کچیر ته دلته عسکر پته کړی دی. بیا موږ په هېڅ د په هکله باندې هېڅ معلومات نه لرو که یا دی یا بل یو دی موږ غږ اوري یا کوم څوک د په هکله معلومات لري موږ د په دې شمېره باندې زنګ ووایو چې پر افسدو اشتاد سه شست افتاد پنځه چلو چار شماره یو ځل بیا وایم صفر افسدو اشتاد سه شست افتاد پنځه چلو چار د زنګ د ازادي راډیو مننه چې د موږ پیغامونه نشروي او د ازادي راډیو نه دا هیله ده چې دا زما پیغام 100% نشر کړي. دا سړی اوس سالن داسې خلک راته وایي چې دا د کندهار ولایت د کندهار ولایت خارجي مسره اوس باندې د کال تم دی موږ غاوري یا مسلم بل څه د پاتې باندې معلومات ته موږ ته دغه شمارې ته کومه ما تکرار کړه په چې باندې په دغه شمارې موږ ته زنګ وایي. نور وسلام خدای پامان.
الو السلام علیکم ز سردار د بادغیس ولایت د غورمای دور اسوالی تاسو ته زنګ کوم د شرشاد د کلی ما سلامونه د آزادۍ راځو کار کوم کو اوریدم کو ته ورسېږي. یو الک په نامه د خدای رحم د نذیر زوی دی چې د شرشاد څخه پروس کال پر نیسو د تاریا کو د کور وتلې نادره کدی دا چې د شپانو زول زګالو عمر لري او پرنګ باندې د سورنګ الګ دې پر مخ باندې تور تور مګسي خالو نه دي اله کوم کار چې ته مدد غالک په ما معلومات یا دې چې سره وی او ماته دې زنګ ووي او فلارو مور دې منتظر دې دې خبره د ما زغ اوري نو دې زنګ ووي او کار چې دا غالک په ما مست معلومات راکې چې زور در افغاني شیرینې دي زمانن سردار دی په دغه شماره دی عمر ته زنګ ووي صفر او اته څلور څلور شپږ یو درې صفر شپږ شماره بیا یو ار تکراروم صفر او اته څلور څلور شپږ یو درې صفر شپږ دوه واره نور زنګ والی دی د ازادۍ راډیو دوه ما د ازما پیغام نه دی نشر کړی هیله کوم چې د ازما پیغام نشر کړي او دوه درې واره د ازما پیغام تکرار کړي نشرې کړي چې خلک یې واوري د ازادۍ د راډیو د کارکوونکو څخه ډېره مننه کوم. هیله همدغه لرم چې دغه زموږ پیغام نشر کړي موږ ډېر منتظر یو او پلار او مور ورونه او قریبانې ډېر پریشان دي. وسلام.
الو زه اجي زیاره د لوګر له ولایت پیغام پر د ازادۍ راځو ته ما یو د ماما زوی د ګولې بولې بلاری اجي زرین دا د دوه سکال کې دې د سالنګ په غرو جبرګ دا کچیر د چا په معلومات کې یا د مړی یا د ژوند دي دې ټلیفون باندې ما ته ټلیفون وکړ صفر یا صفر یا صفر او یا او پنځوس 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 څلور سو شپاړس ټلیفون نمبر یار بیا مهم صفر اویا شپاړس پنځوس څلور سو شپاړس په دې ټلیفون ما د نمبر هغه ټلیفون وکړي ډېره مهرباني به مې خدای هم خوشحال کړ.
السلام علیکم. یو نفر دی د عبدالنافی په نامه تقریبا نکاله کې چې ورک دی د پلار نومې عبدالغفار دی او د ورور نومې عبدالواسد کار چاته معلوماتي او یا د خپل زما غوري په دغه نمبر باندې د زنګ وي صفر اویا او د دیرش صفر اویا صفر اووه صفر درې او بیا دوه سوه پنځه اویا نه سوه شپږ اتیا او زه جوالحکیمه که هر چاته معلوماتي او یا د خپل دا غوري پر دغه نمبر دی زنګ وي شیرینی لري. وسلام.
بلی السلام علیکم. زنی رحمت کندهار د ولایت ته ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا یو غوښتنه تاسو ومنئ. یو زما مشر ورور دی چې نوم یې ګران دی مشر ورور غلام حیدر دی. دا درې کاله کېږي چې ژوندی ورک دی د کندهار په ښار کې. نو که یا دی خپله دا اعلان اوري یا کوم بل مسلمان ورور ما دغه خبره اوري دغه زما
نمبر دی دغه جی معلومات ماته نظر اغوانی شیرنی ورته
له کندهار څخه زموږ دی دوست هم د خپل اورور په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې خو شمیره اعلان نکړه له کوم شمیرې څخه چې موږ ته د دې اورور پیغام را رسیدلی در سره ولیکئ او که د اورور په اړه معلومات لري نو د دې شمیرې له لارې زنګ ورته وهئ 0 اویا 2 8 2 1 3 2 2 شمیره ویتر بیا وایم 0 اویا 2 8 2 1 3 2 2 د ازاد رادیو قدرمنو دوستانو د اورکو سویو دوستانو او عزیزانو د پلټنې د پروګرام وخت هم دومره وو په دې هیله چې استاسو عزیزان د همدې لارې ومندل سي او بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای سي نور پیغامونه هم لرو خو په نور خبرونه کې به درته خبرو کو تر بیا مو پر خدای سپارم علامه ملسه